دا مشال رادیو روانه یو ساته خبرونه درته زه حسیبه شهید په نیکو پرزوینو سره وړاندې کوم. وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې. په اسلام آباد کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې ته د هیواد وزیر اعظم خپل وینا کړې ده او موږ یې په خبرونه کې درته تفصیل لرو. خو تر هر څه د مخه د دې ساده خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کوم.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې ملک د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه د ټولو ګوندونو یو غټه غونډه پیل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلنټن وای د امریکا حکومت په پاکستان کې د میشتي ترهګری حقانی شبکې د ترهګرو په فیرست کې د شاملولو فیصله په ورستی پړاو کې ده او په امریکا کې یو داسې کس نیول شوې چې د ترهګرو بریدونو پلان یې درلود. اوس بشپړ خبرونه. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې ملک د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه د ټولو ګوندونو یو غټه غونډه پیل شوې ده. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل وینا کې ویل چې په اوسنۍ حالاتو کې د ټولو ګوندونو لوبړیتوب د پاکستان سلامتي په کار ده.
قومي سلامتي کا تحفظ هماري اولين ترجیح. اس سلسلے میں اتحاد و اتفاق
دی وای د قومي سلامتی ساتل د دوی لومړی توپ دی. په دې لړ کې د اتحاد او اتفاق رامنځته کول او یو قومي تګلارې جوړول ډیر ضروری دی. دی وای زما د خواص دی چې د خپل سیاسي اختلافات په یو ارته کول سره موږ نن خپل ټوله توجه د ملک د ورپیښو چیلنجونو ته واړو چې ټول قوم او بهرنی نړۍ ته معلومه سي چې دوی په دې اړه څومره یو دی. پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا غونډه له هغه وروسته را بللې ده چې د امریکا لخوا په پاکستان له حقانی شبکې سره د اړیکو تور پورې سو. امریکا وایي د روانې میاشتې پر 13 نیټه په کابل کې د دوی پر سفارتخانه برید حقانی شبکې کړی وو او د هغوی په خبره په دې کې ورسره د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مرسته کړې وه. له دې تورونو وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې سختې کړکېچنې شوې دي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا په را بلل شوې دې غونډه کې به پر له امریکا سره پر اړیکو خبرې کېږي. بل پلو بلوس ملت پال سیاسي ګوندونو د ټولو سیاسي ګوندونو له دې کانفرنس څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوس په کوټه کې په یو خبري غونډه کې د دې بایکاټ اعلان وکړ. یاد دی چې د بلوس یو بل ملت پال سردار اختر منګل لوړان دی له دې کانفرنس څخه د پریکون اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلنټن وای د امریکا حکومت په پاکستان کې د میشتي ترهګری حقانی شبکې د ترهګرو په فیرست کې د شاملولو فیصله په ورستی پړاو کې ده. نوموړی د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې ویل امریکایي حکومت لوړان دی لا د دې ډلې مهم مشران ترهګر ګرځولې دي. د دغه ډلې د ترهګرو په فیرست کې له شاملولو سره به کچیر د دې ډلې اساسي په امریکا کې وي نو منجمه دي بسې او امریکایي ولس به د دوی سره د ملاتړ یا د ورکړې راکړې څخه من کړل سي. امریکا وای چې اکانی شبکې د سپتمبر پر 13 په کابل کې د دوی فرسفارتخانه برید کړی او د پاکستان د استخباراتو اداره ISI ورسره وه خو پاکستان دا نه مني. د مشال ریډیو خبریال وای په ملکن ډیویژن کې زده کوونکو د حکومت لخوا د نېشنل انټرنشپ یا تربیتی پروګرام د بندولو د فیصله پر ضد احتجاج کړي. د دې فیصله سره په خیبر پښتونخوا کې 10,000 او په ملکن ډیویژن کې تر 3,000 زیات زده کوونکو اغیزمن شوی دی. یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل
مونږ نن دلته راغلی یو د سوج لپاره مونږ خپل حق سره لپاره راغلی یو. 2011 جون باندې زمونږ کا اډر ورته دی مونږ دا غینې بعد خپل ډیوټي جوائن کړی دا په هر یو میاش په اخر کې مونږ خپل پروګرس رپورت ڈی سی آفس کې جمع کړی دی. په 17 ستمبر باندې مونږ خپل پروګرس رپورت له ورکو نه غوماته وی چې تاسو به د 17 ستمبر په اند کې تاسو سیلری به تاسو ترانسفر شي. خو 3 ورځې مخکې مونږ دا ویل چې تاسو 3 میاشتې مخکې ټرمینیټ شي. څلور میاشتې مونږ ډیوټي کړل او سټیل 75% کسان اوس مونږ ان ډیوټي دا ته پته نشته ټرمینیشن لیټر نه سر.
د ملاکند احتجاج کوونکي د پاکستان حکومت چې له کال 2016 څخه د نېشنل انټرنشپ پروګرام تر سوري لاندې د 14 او 14 پاس د کوونکو ته په ارزي توګه په سرکاري محکمو کې پر کار کولو 10,000 روپۍ وظیفه ورکوله په ناڅاپه بند کړې ده. په امریکا کې یو کس په دې تور نیول سوی چې د امریکا د دفاع د وزارت او د کانګرس پر ودانۍ له بارودي موادو ډکې الوتکې د ریموټ کنټرول بم برید پلان درلود. دا 18 کلن کس رضوان فردوس نومیږي چې امریکایی دی او د بوسټن له ښار سره نږدې نیول سوی دی. چارواکي وایي دی د پټو امریکایي ایجنټانو په هغه اپریشن کې نیول سوی دی چې ده ته یې باید داسې سامان ورکولو چې دی د امریکا پر ضد په جهاد کې د استعمالولو لپاره ترلاسه کول غوښت. په واشنگټن کې د هدفونو پر ضد د بمی فضایي سازش ترڅنګ انتظامی چارواکي پر د تور لګوي چې هڅه یې کوله القاعده ته په عراق کې د امریکایي ځواکونو خلاف بریدونو لپاره بمی مواد ورکړي. چارواکي وایي دا کس د بوسټن پوهنتون د فزیکس د مضمون زده کوونکی دی. په مصر کې د اخوان المسلمین په ګډون شاوخوا شپېتو سیاسي ګوندونو او ډلو ګواښ کړی دی چې که پوځي واکمنان د انتخاباتو قانون بدل نه کړي نو دوی به د نومبر په میاشت کې په پارلماني ټاکنو کې برخه وانخلي. دوی غوښتنه لري چې په انتخاباتو کې دې بدلون راسي چې له مخې به یې سیاسي ګوندونه نشي کولای چې د پارلمان د چوکیو په دریو کې یوه برخه چې د آزادو امیدوارانو لپاره ځانګړې ده ورته ودرېږي. بل پخوا په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د چهارشنبه په ورځ د مصر د بهرنیو چارو له وزیر محمد کامل عامر سره د لیدو پر مهال وویل هیله لري د مصر واکمن شورا به زر بیړنی قانون لری کړي. د مصر پوځ د واکمن سترې شورا په دې اونۍ کې اعلان کړی و چې د روان کال د نومبر پر 28 نیټه به په هیواد کې پارلماني انتخابات ترسره کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې مو درته دغه سره غون کړی دی. په دې خبرونه کې به واورئ چې نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه د ټولو ګوندونو یو ګډه غونډه پیل شوه. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل وینا کې وویل چې په اوسنۍ حالاتو کې د ټولو ګوندونو لومړیتوب د پاکستان سلامتۍ لپاره پکار دی.
قومي سلامتی کا تحفظ هماری اولین ترجیح. اس سلسله میں اتحاد و اتفاق کا فروغ اور قومی لائے عمل کی تشکیل انتہائی اہمیت کی حامل ہے.
بلخوا به واورئ چې بلوڅ ملت پاله سیاسي ګوندونو د ټولو سیاسي ګوندونو له دغه کانفرنس څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د پاکستان او امریکا د کړکیچنو اړیکو په اړه هم دغه شننې لرو. دغو اړیکو په تجارتي خر کراچۍ څه حفیظ کړی دی.
شیرز د کمې د وجې نه چې کوم سرمایه کارو ته کوم نقصان شو هغه 102 ارب روپۍ نه زیات.
نړیوالې موضوعګانې هم درته لرو. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات هم لرو او د قبایلي سیمې خیبر د پوځي عملیاتو او په دې برخه کې د خلکو د ستونزو حل هم درته درکوو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به ستاسو روښانه مستقبل اونیز پروګرام واوري. را سره اوسئ. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د هیواد وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په بلنه د ټولو ګوندونو یو ګډه غونډه پیل شوې ده. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وینا هم کړې ده. دغه غونډې نور جزئیات او تازه حال به په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال ریاض مساخیل نو پوښتو چې دغه اوس په دغه غونډه کې موجود دی. ریاض مساخیل ستړي مشي.
ډیره مننه حسیبا.
ریاض مساخیل که د غونډې تفصیل مونږ ته په پیل کې راکې چې غونډه پیل شو او تر اوسه پورې وزیر اعظم څه وینا کړې غونډې ته؟
د نن چې کومه غونډه راغلې شوې ده د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له خوا په دې کې بلوچستان بعضې چې کوم ملتپاله ډلې دي د هغې نه علاوه محمود خان اچکزی عمران خان او دغه شانتې نواز شریف دغه شان جماعت اسلامي او جمعیت العلماء اسلام نورو ټولو ډلو هغې مشران راغلي دي. هغې پهیې ګډون کړی ده او غونډه چې کله تېر شوه نو وزیر اعظم په خپل خطاب کې د ګډون کوونکو مننه هم وکړه او ویې چې دا یو د قومي یووالي یو اتحاد او دغه هنداره ده چې دا ټول دلته کې چې ملک باندې داسې پکې په خبره راشي نو هغې لپاره دا ټول یو موټي هغه څه عوام دي هغه څه زموږ سیاستدانان دي هغه څه زموږ فوجي ځواکونه دي هغه ټول د ملک د سلامتۍ لپاره یو موټي دی. د وزیر اعظم وینا وه چې مونږ د نړیوال امن دپاره هر قرباني ورکړې ده هر شخص ته مسر مخې کړی دی او د هغې په بدل کښې مونږ خپله چې کومه د ملک کومه سلامتي ده نو هغه مونږ چېرې هم په دا نه شو لګولی. دغه شانتې هغې دا خبره هم وکړه کومره ګوندونه راغلي دي نو د دې په خپلو کې سیاسي اختلاف وي، خو کله چې هم داسې خبره تر راشي نو په هغې باندې مخکې هم مونږ داسې څرګندونه کړې ده، داسې نړۍ ته مداخل چې مونږ ټوله ټول قوم هغه په داسې حالاتو کې یو یو، او یو وار بیا دا چې کوم نن غونډه ده نو په دې کې دا څرګنده شوه چې مونږ د دې لپاره یو یو. دې نه علاوه چې کوم د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI مشر دي نو هغې هم په دې غونډه کې خبرونه ورکړي، او هغه کوم چې حالات دا وخت عمل کې د امریکا طرفه چې کومې خبرې اترې شوې دي، کوم الزامات کوم تورونه لګېدلي دي، د هغې په هکله به د کوم چې د مختلفو ګوندونو مشران دي نو هغې به په اعتماد کې اخلي او هغې له به
ریاض ګل. تاسو تر اوسه پورې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له استازو سره توانیدلي چې خپله وغږیږي او د هغو غبرګون هم مخکې لا ور د مخه واخلي او یا نه؟
بالکل، دې نه مخکې چې کله زمونږ د کوم سیاسي ګوندونو سره خبرې اترې مشرانو سره خبرې اترې وشوې نو هغې خو بلکې دې به زه خصوصا د شیخ رشید ذکر وکړم، هغې دا خبر وکړه چې دا ټیک چې مونږ د هر څه لپاره دلته کې تیار یو، راغلي یو، ولاړ یو، د ملک د سلامتۍ لپاره به مونږ د حکومت سره یو، خو مونږ په دې وخت کې د خپل ځان نه دومره لوی باسوران هم نه دي جوړول، او کوم چې حقیقت چې مونږ ته هغه حقیقت باندې نظر اچول پکار دي، به مونږ کوم تورونه چې لګېدلي هغه تورونه مونږ پکار دي چې مونږ د هغې پلټنې وکړو چې دې تورونو کې څومره حقیقت دی او څومره دروغ دي، او کوم چې حقیقت دي نو مونږ هغه تسلیمول پکار دي. دغه شانتې پاکستان چې کومې پالیسۍ دي نو په هغې باندې هم نظرثانی پکار ده، او کتل پکار دي چې کوم ښځونه زمونږ د ملک په مفادو کې دي هغه باید چې مخ وړاندې بوتلي شي، او کوم ښځونه چې زمونږ د ملک په مفادو کې نه دي هغه باید چې مونږ د هغې نه ځان
ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل و چې په دغه پلازمینه کې د پاکستان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په بلنه د ټولو ګوندونو د ګډې غونډې حال یې مونږ ته راکوو. دا غونډه نن په 2 بجو پیل شوه او لومړی وینا هم د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وکړه، او په اوسنیو حالاتو کې د ټولو ګوندونو لومړیتوب د پاکستان سلامتي وګڼله، او نړۍ ته د ویل چې نړۍ ته باید وښودل شي چې ګواکې دوی په دې اړه په یوه خوله دي، او د دوی ترمنځ په یووالي یې ټینګار وکړ. اخوا په دغه غونډې کې په بلوچستان کې بلوڅ ملت پاله سیاسي ګوندونو د ټولو سیاسي ګوندونو یا IPC کانفرنس څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ په کوټه کې په یوې خبري غونډې کې د دې بایکاټ اعلان وکړ. د یادونې وړ ده چې د بلوڅو یو بل مشر سردار اختر منګل ورله مخه په دې کانفرنس کې د نه ګډون اعلان کړی و. په دې اړه تفصیل بلوچستان ته ورځو او له خدای نور ناصر نه یاورو.
په داسې حال کې چې د جمعرات په ورځ په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ کانفرنس بلل شوی، بلوڅ ملتپال سیاسي ګوندونه وایي د احتجاج په توګه به پکې ګډون ونه کړي، سره له دې چې د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر او پخواني وزیر اعلی سردار اختر منګل وار د مخه په دې کانفرنس کې د نه ګډون اعلان کړی و. د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ هم د جمعرات په غرمه په کوټه کې له دې کانفرنس څخه د بایکاټ اعلان وکړ.
آل پارٹی کانفرنس کے سلسلے میں ہمیں دو تین دن پہلے انویٹیشن
دا آل پارٹیز کانفرنس پر سلسلہ کے مشت دوی یادے ور ضلمخ دعوت راکل سوئی و خمر چڑول پر دی آل پارٹیز کانفرنس کے گڈن وکڑو چې د روان حکومت لره تک سره موږ له اول ورځې ورته چیغې وهو چې د خدای لپاره تاسو د بلوچستان په مسله د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس راوغواړئ.
آپ لوگ آل پارٹی کانفرنس بلائیں.
د بلوچ ملتپال ډاکټر مالک په وینا بلوچستان له تیرو څو کلونو راهیسې په اور کې سوځيږي، لکن روان حکومت یې هیڅ ژغ وانه ورید. د بلوچ ملتپال نېشنل ګوند مشر په خبري غونډه کې وویل د روان حکومت ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس به هیڅ نتیجه ونه لري.
چونکه هم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہے اس کا نتیجہ کوئی
ځکه چې موږ په هیجو چې د روان ټولو سیاسي ګوندونو د کانفرنس په هیڅ نتیجه راونه وځي. د امریکای او پاکستان اسټابلیشمنت ډیر سره نږدې دي، هغه کله خفاوي او کله خوشاله، د هغوی ترمنځ کله اختلاف وي او کله اتفاق
دي اتفاق رکھتے ہیں.
د جمعرات ورځې په APC کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل هم په دې کې د نه ګډون اعلان کړی و. د یاد ګوند مرکزی ویاند هغه حسن مشال ته د دې لامل داس یاد کړ.
د بلوچستان نه باندې د اپریشن جاری دي، ای اپریشن جاری دي مسخ شو د لاشونو د بل خصوص مول پارٹی بلوچستان نېشنل پارٹی د تقریبا 2 درجنه دیولپمنت پارٹی ورکر لیډران شي سویدي تو یو ټارګټ کلینګ شو دی بلوچستان کې بل خصوص بی ان پی او مسخ شو د لاشونو د 200 مسخ شدہ لاشوں ملا سوید ماورہ عدالت قانون گرفتاری قتل و غارت گیری جاری دے مجھ وہ دغا اکیلی سلور کال اس کی دغا حکومت تھا دغا حکومت مجھ دغا ٹولا دغا قتل و غارت گیری کی ظلم و زیادتی کی دغا ملوث تھی
په دې برسره چې بلوچ ملت پالو په ای پی سی کې د نه ګډون اعلان وکړ، بلکې یاد ای پی سی یا د ټولو سیاسي ګوندونو دا کانفرنس یې بیا معنا وباله. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د حقایقو رابرسرون کې
تاسو مشال رادیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د پیښور دی ورځنی دورې پر مهال ویلي دي چې په کال 1921 کې د مشرقي پاکستان تر بیلیدو وروسته د پاکستان آئندغه هیبت خوندي ساتل دي. د وزیر اعظم د دورې پر مهال د پاکستان پیپلز پارټي ناراضه کارکونکو مظاهره هم وکړه او د بنظیر بوټو د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوله. بلخوا د نوموړي د دورې پر مهال یو شمېر سړکونه د امنیت ټینګ ساتلو لپاره بند کړی شوي وو چې له وجې یو ولس له یو شمېر ستونزو سره هم مخ و. نور جزئیات له پیښور د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم د پیښور د یو ورځنۍ دورې پر مهال ویلي دي چې د مشرقي پاکستان د بیلیدو وروسته چې کوم سیز پاکستان سلامت ساتلی دی نو هغه د پاکستان آئین دی. وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په دې لړ کې په پیښور های کورټ کې وکیلانو ته په خپل تقریر کې وویل،
اور آج اس وقت ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں
نن چې د هیواد په وړاندې کوم چیلنجونه دي، د هغه چیلنجونو په مقابله شوې ده نو یوازې د پاکستان د آئین د لارې د هغه مقابله شوې ده. د ډاکې د ولیدو وروسته چې کله مشرقي پاکستان بیل شو، د هغه وروسته چې دا ملک کوم سي سلامت ساتلی دی نو هغه آئین دی. وزیر اعظم د پاکستان او امریکای ترمنز موجوده کړکېچ ته په اشاره وویل چې کچری په ولس کې یووالی وي نو بیا پاکستان ته د بهر نه څه خطر نشته. کچری پتاسی کی یووالی وی نو هیواد ته هیڅ خطر نشته. مونږ ته د هیڅ شي نه خطر نشته. که خطر دی نو هغه د یووالی د نشوالي له وجې دی. د پاکستان او امریکای ترمنځ د موجوده کړکېچ په لړ کې مې چې کله د پیښور های کورټ بار ایسوسیشن د جنرال سیکرټر امین الرحمن نه پوښتنه وکړه چې د پاکستان او امریکای اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره څومره مهمې دي، نو هغه وویل،
بالکل امریکا موږ نشو اگنور کولی ځکه چې سنس 1947 د امریکای سره زموږ تعلقات دي، نو د هغې نه موږ انکار نشو کولی. خو امریکای له هم دا پکار دي چې د حالاتو نزاکت ته دی وګوري، د پاکستان حالاتو ته دی وګوري. دلته مهنګایي ده، بے روزګاری ده، دهشتګردۍ افیکټډ ملک دی، نو امریکای له هم داسې بدمعاشي نه ده پکار او دغه شان دمکیانې نه دي ورکول پکار. مونږ هر قسم حالاتو مقابله کولو ته تیار یو.
د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د یو ورځنۍ دورې پر مهال په پیښور کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یو شمېر سړکونه بند کړی شوي وو چې له وجې ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ و.
زه رشکی والیم جی چاویلی چې وزیر اعظم راځي او دی وجنه ټول د پیښور زه په ځای گیر دی. گاڑی ولاړ دی، گرمیم ده او خلکو ته تکلیف دی. چې کله وزیر اعظم یا صدر راځي دا مصیبت جوړیږي.
د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د پیښور د دې دورې پر مهال د پاکستان پیپلز پارټۍ ناراضه کارکونانو د پیښور های کورټ مخې ته په دې وجه یو احتجاجي لاریون ترسره کړو چې تر دې دمه د خدای بخلي بینظیر بټو وجون کې نه دي نیول شوی او د پاکستان پیپلز پارټۍ موجوده وزیران په درغلیو کې لاس لري.
زمای ساخان نوم دی د پېښور سیټي جنرال سیکرټري پی وای او دا مونږ په دې وجه کړې مسعود کوثر زمونږ یو خبر هم نه وریا په لکرونو روپو باندې ایجنسی کې هغه نوکرانې خرڅې کې تل تل یکه شباب د 100-200 نوکرانې ولا راځي هغه کرپشن شروع کړی دی. 7 لاکھ او 3,70,000 روپۍ باندې دا غیر نوکری خرڅېږي. مونږ د دې خلاف راوتو. وزیر اعظم زمون پارٹی زمون زمون اور سره خیال نشته ده او باقی ان پی والا دی نور اگر هغه خپل زبانه او کار کیږي وزیر اعظم زمون کارونه نه کوي نو پارٹو کارونه کوي.
وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د جوړولو اعلان وکړو او د پیښور های کورټ بار ایسوسیشن د پرمختګ لپاره د 15 کروڑ روپو اعلان هم وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
زمون د ویب پاڼه اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال رادیو اوریدل د پاکستان او امریکا ترمنځ حقانی شبکې پر سر راپورته شوې ترنګلتیا د پاکستان د ونډو بازار هم اغیزمن کړی دی. سوداګروي د دواړو هیوادونو پر یو بل د تورونو وروسته لوی او واړه سوداګر د غیر یقیني صورتحال سره مخ دي چې له وجې په کاروبار هم بد اثرات پریوتی دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
سوداګر وایي د دواړو ملکونو چارواکو د یو بل په ضد هر ورځ بیانونو سوداګر د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دي. د آل کراچی تاجر اتحاد مشر عتیق میر مشال رډیو ته ویلي دي، پاکستان او امریکې په خپل منځي تعلقاتو کې راغلي تاوتریخوالي وروسته د ډالر په نرخ کې زیاتوالی واړه کاروباریان اندېښمن کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وایي، د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې راغلي بدلون د کراچۍ د ونډو بازار یا کراچی سټاک ایکسچینج باندې هم بد اثرات کړی دي.
شیرز د کمې د وجه نه چې کوم سرمایه کارو ته کوم نقصان شو، هغه سو دوا ویا ارب روپے نه زیات. صرف بیانونه نه دي، بیانونه په شا باندې چې دینو پورا پس منظري مختلف چنه اندېخني یو شکل چې دینو هر یو کس خپل په ذهن کې جوړي چې د دې بیانونو نه پس سکه دوه والے دي. نو صورتحال واضح نه په داسې کې چې دینو سرمایه کار خپل دې پریشانه کې چې د خپل سرمایه اسنه چې سبا چرته حالات خراب شي، د خپل سرمایه بیا خپل نشما او دا به چې دینو ډوب شي، د دې وجه نه چې دین شي د سبا سه شکل واضح نه چې د مستقبل سه شکل جوړې دواله دي. نو هغه وخت کې چې دینو سرمایه کار چې دینو هغه پریشان یو، هغه داسې خپل کوشش چې دا سرمایه روبا سما لاس ہوتا ہے کما یا چې کم نوې سرمایه کاری دنو هغه هغه چې دینو ونیسی او دا هغه چې دینو اثر لازمی چې دینو په هغه شوبه کې راځي سټاک ایکسچینج کې ملګری اثر د پښتن تر
د نوموړي په خبره ونډو بازار د بحران څخه د بچکی دو په مخه کڅه هم ځنې کمپنۍ زیاته خریداری کوي، خو بیا هم د تیرې هفته په پرتلا روانه هفته د سوداګرو لپاره زیانمنه ده.
پاکستان معیشت مخکې نه دومره چې دینو سخت دباو کې دی او په قرضو باندې او په دې دوا باندې چلیږي، خو دینې ساری نشته. نور چې دینو ټولې شوبې د بیا د سیلاب صورتحال دی او نور چې بجلی او د توانایي بوران دی په ملک کې کرپشن دی، نو د دې وجنه ملک خو اسم چې دینو د معیشت ډیر زیات دباو کې دی. که چېرته امریکا یا کوم متحده طرف نه چې دینو سپا بندیانی معاشي پابندیانی ولګي، نو بالکل بیا خو چې دینو پاکستان به بالکل په ازمګه کې نه، او کو جنگ شونه بیا خو داسې ویلې چې تاسو چې بیا خو ورسره ختم شي.
د وکیل رحمان په خبره سوداګر ویره لري چې کله پاکستان او امریکې تعلقات بیرته پخوانی حالت ته ستانه نشي او امریکې یا ملګرو ملتونو لخوا په پاکستان ځنی اقتصادي بندیزونه ولګي، نو دا به سوداګرو لپاره د زیان خبره وي. او همدا وجه ده چې سوداګر اوس د راکړې ورکړې په میدان کې د نفسیاتي ستونزو سره مخ دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم قبایلی سیمه خیبر ایجنسی ته ورزو. د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د تیرو دونی مقالو راهیسې د وسوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو لا تر دې دمه هیڅ نتیجې را برسېره شوي نه دي. البته د خبرې د سیمه خلک کوي او اوس دا چې د عملیاتو ته د باړې سیمه خلک کارپوهانه او چارواکي په کوم نظر ګوري، په دې هکله د سیمه نه د مشال ریډیو خبریال فرحت شینواره تفصیل لري.
د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د وسلوالو ډلو پر ضد د تیری اوږدې مودې راهسې فوزی عملیات دوام لري. د باړې سیمې خلک وایي چې دلته کې د تیر دوه نیم کالو راهسې درغلم بیا درغلم او خوخ به دشم په نوم دغه عملیات تر سره کیږي، خو لا تر دې دمې هیڅ نتیجې راونه وته او لا هم په دې سیمه کې کرفیو ده. امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې نخت روان دي. ټول سکولونه، روغتونونه او مهم تجارتي مرکزونه پکې تړلي پراته دي او د هدفي وژنو او د سرکاري ودانیو د ورانولو لړۍ هم پکې دوام لري. دا چې د باړې سیمې خلک دغو عملیاتو ته ته په کوم نظر سره ګوري او دوی څومره اغیزمن کړي دي؟ په دې حق لباندې د دغه سیمې یو مشر ملال اپریدی مشال ریډیو ته وایي.
اپریشن روان دی بڑا کې نه ٹرانسپورٹ شته نه ګوڑه شته نه خلک یو ځای بل ځله تلی شي نه وړه ملوېږي په خپل ځای کې نه اوبه ملوېږي نه ډاکټر ملوېږي نه دوایونه ملوېږي نه کوڅ څوک راتلی شي پولیس په لارو کې تنګوي چې کوی زر راونیونیسي د بوړې په نامه باندې چې توسې اوپریدیو نو خلکو ته ډېر لوی مصیبت کې خل پروته دی او ډېر خل خپه دي چې اخرې دغه حل به څه دی دغه چل چله نه ورسي چې دا په څه طریقه باندې حل کېږي دا شی.
همدارنګ د باډې سیمې یو بل تن حاجي قاسم اپریدی وایي چې د نښتو په مهال د ماسټر ګولې را پرېوتو له امله دوی ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوړي او د کاروبار د ختمېدو له وجې ټول خلک بے روزگار شول.
نو بیا ماټور برانونان کوي او دغه ډېر خلک پکې مولونه خلک پکې ګډ شول ګوې د خلکو کورونا پکې وران شول. نو موږ د حکومت نه دا خواهش و هیله دوم چې دا ایوان دوزا بند کی یاره دومره خلک به کور شوی دي او دومره بیروزګار ورغه چې درې معنی چې تلور مې سه خلک هم ندي پوت شوی او پاروم کې ندي دا ردوانیم کولا او د څومره رغش ولا چې خلک به تعلیم اشول د مشمون ندوانیم کولا به سواده.
د باډی سیمې د عملیاتو پاړمو چې کله د سیاسي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سادنا پښتنه وکړه چې تاسو دې عملیاتو ته په کوم نظر سره ګورئ نو دوی وویل چې دا خو ډیر کمزوري عملیات دي او چارواکو بالکل د باډې سیمې خلک هیر کړي دي او هیڅ غم یې نه کوي.
ډیر کمزوري عملیات دي ځکه دوی زړه نه لري ځکه دوی هغه اصل نه لري هغه بصیرت نه لري د سوات هم تاسو کو کتل ډونډې هغه پرېخوا خلک یې بالکل د خلکو په رحم او کرم باندې پرېخول
دوی زیات کړه چې د باډې د حالاتو د دغه سیمې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي هم قصوروار دي چې د خپل خلکو د پاره هیڅ आवाज نه پورته کوي. د بریګیډیر صاد د دغو تورونو په حق لمو چې کله د باډې سیمې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي او د ماحولیاتو پخوانی وفاقي وزیر حمید الله جان اپریدی نظر واخیستو نو دوی ویل چې ما په هر میدان باندې د دغې سیمې د خلکو دپاره آواز پورته کړی دی.
نو ډیر لرې خو به د څه بوزم چې زه درته گذشته کوم زمونږ سیشن د قومي اسمبلی شوی دی ما په ذات خود په فلور باندې ولاړ او تقریبا لس منټه په دې باندې ما کوشش دا وکړو چې د متعلقه وزیر اعظم او متعلقه نور د حکومتونو کم غړي دي هغه په دې خبره باندې مونږ قائل کړی شو چې زموږ علاقې کې زموږ خلک زموږ مشران زموږ ماشومان دا ټول په تکلیف کې دي. د دې نه علاوه گورنر صاحب ته مونږ جرګې بوتلې دي د علاقې مشران هم بوتلې دي د کور کمانډر سره زما په دې باندې نشستونه شوې دي.
د یو سوال په جواب کې چې تاسو د دغې ستونزې څه حل وینئ نو دوی پاړه وویل
نو زه دا کوي یقین لرم چې په مینس کې داسې لار راوتې شي چې کینستلو په دې شیزونو باندې او د خبرو طرف ته دا خبره روانه کړه نو د دې نه به ډیر زیات مثبت حل راووځي چې دا په کم حل پسې مونږ ځو.
د خیبر جنسی په باډه سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو او د ځایي خلکو د ستونزو په حق لمو چې کله د خیبر پولیټیکل چارواکو او د پوځ د اطلاعاتو ادارې یا آی ایس پی آر د یو چارواکي سره رابطه وکړه نو دوی په دې حق له د څه ډول رای راکولو نه ډډه وکړه. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
د مشال ریډیو اوریدونکو ز هارون بچا په ونای کې دوزله تاسو لپاره د موسیقۍ ځانګړي خبرونه د سندرو امیل راوړم چې تاسو پکې سندرې د هنرمندانو مرکه او له پښتو موسیقۍ سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه په زړه پورې معلومات اوریدئ شئ.
شکر تاسو مشال رادیو اوري پښتونخوا کې درینی می بجې شو او بوريوال کاکړ هم را سره په سټډیو کې د دې سات لړن خبرونه درته وایي.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې ملک د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه د ټولو ګوندونو یو ګډه غونډه روانه ده. امریکا وای په پاکستان کې د میشت ترهګری حقانی شبکې د ترهګرو په فهرست کې د شاملولو فیصله په ورستی پړاو کې ده. په امریکا کې یو داسې کس په تور نیول شوی چې د ترهګرو بریدونو پلان درلود. په ملکن ډیویژن کې زده کوونکو د حکومت لخوا د تربیتی پروګرام یا نیشنل انټرنشپ د بندولو د فیصلې پر ضد احتجاج کړی چې په خیبر پښتونخوا کې 10,000 کسان متاثر کړي دي. په مصر کې د اخوان المسلمین په ګډون شاوخوا شپیتو سیاسي ګوندونو او ډلو د انتخاباتي قانون د نه بدلیدو په صورت کې د نومبر په میاشت کې له پارلماني ټاکنو څخه د بایکاټ ګواښ کړی دی.
لړن خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړ. پروانه خبرونه کې مو ګڼ خبري رپورټونه هم واوریدل. دا چې د پاکستان کورنۍ او یقامي ورسپانو نن پر کوم موضوع غانو تفسیری کړي دارتاله اسلام آباد ریاض مساخیل وای.
نن د اردو ژبې ورسپانې ایکسپریس خپل ادارې کې د پټرولیم د پاره د کمی سملې د کمیټې د کاروای حال راغست دي او د پټرولیم او قدرتي وسیلو د وزیر ډاکټر اسیم حسین د خلیلی کی چې د ډالر په نرخ کې د اضافه له وجې بعد د پټرولو په نرخونو کې هم زیاتوالی راځي. ادارې د نوموړي د خلې زیاتوي چې د ګیس بحران به نور دوه کال روان وي او حکومت به د توانای د بحران لړکې د اولس تونځه کموي او دا چې اوګرا بعد د پټرولیم وزارت لاندې راوستي شي. ادارې زیاتوي چې کمیټې د دې خبرې وضاحت نه کړو چې د دې پریکړې با څه ګټه تاوان وي، خو بیا هم دا خبره یو زیر ورکوي چې ګنې دوه کال پس به د ګیس بحران ختم شي او یقینا چې د لړکې با حکومت سنا سمنسوبې پیل کړي وي چې راتلونکي دوه کالو کې با پایته ورسي. اداري اخر کې وایي چې پاکستان کې د ګرانې سره د ډالر د ګرانې دوه هیڅ تعلق نشته، بلکې د ګرانې وجہ د روپې په قدر کې کمې دي او حکومت په درس کې نوي نوټونه چاپ کوي چې ورسره روپې سپکیږي او په ناستا ناستا زموږ د قرضې حجم هم سیوا کیږي او په دې د کابو مونږ د لپاره ضروری ده چې حکومت خپل خرچي کمی کړي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند رهنما د پریس کانفرنس پر مهال د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په لواري ټنل ودرېدل کار دې زر تر زر شروع کړي شي. ادارې لیکي چې دا د توجه وړ خبره ده ځکه چې د لواري ټنل جوړېدل د علاقې د ترقی لپاره ډېر زیات ضروری دي او د دې د اهمیت نه انکار نشي کېدی. اداریه مخکلی کی چې د لواري ټنل د جوړولو لړکی د وفاقي وزیر مواصلات لخوا د وادو او د چترال د صوبایي وزیر د بیانونو باوجود په دې کار نه دی شروع شوی. اداریه وایي چې کچري حکومت دې اړخته توجه ورنکړه نو راتلونکو ټولټاکنو کې بعد د دې زید اولس رد عمل مخه تراشي، نو باید چې حکومت زر تر زر د لواري ټنل لپاره ورکړې شوی فند جاری کړي او دې لړکی پکار دا چې صوبایي حکومت د وفاق سره رابطه وکړي او په دې منسوبه زر تر زر کار شروع کړي او د اولس تنځه هواري کړي. او دغه شان نوې وخت ورسپانې خپل اداریا د پاکستان کامی فضائي ادارې پی آی اے په اړه لیکلې ده او وایي چې 13 ورځ د اسلام آباد نه کراچۍ ته تلونکي الوت په ملتان کې راکوس کړي شو ځکه چې د جاز یو جنریټر کار پریښی وو. دغه شان د پیښور نه الین ته تلونکي الوتکه هم د فني خرابې په وجه کراچۍ کې کوزه شوه. ادارې لیکي چې پی آی اے یو ګټوره اداره وه ولې د نااهله حکمرانانو د لاسه دا د زیان سره مخ ده چې کله یې د کارمندانو د هلتالونو په وجه او کله د الوتکو د خرابېدو له وجې تګ را تک کې زند راځي او اولس هم ورسره د ستونزو ښکار شي. ادارې مخکې وایي چې یو طرف ته د الوتکو او ادارې دا حال دی نو بل طرف ته حکومت حج تلونکو کسانو باندې هم بندیز لګولې دی چې دوی به د پی ای ای سعودي او شاهین ایرلاین نه علاوه بل سرویس نه کاروي. نو داسې کې حکومت لپکار دی چې په هنګامي بنیادونو د خرابو الوتکو مرمت وکړي او نوې جازونه هم واخلي او اداره د سمو خلکو په لاس کې ورکړي، ګنې سمو د پس به د تاوان له وجې دا ګټوره اداره په بلچا خرڅ کړی شي. اداریا اخره کې وایي چې باید د پی ای ای نه د پاکستان ریلویز جوړ نه کړی شي او د دې د زوړ مقام قائم ساتلو لپاره په جنگي بنیادونو کار وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې نن دوه نړیوالو ورسپانو ته کتنې لرو. په نیویارک ټایمز ورسپانه کې د افغانستان جګړې په اړه یو مقاله لیکل شوی چې کڅه هم ډیر خلک فکر کوي دا جګړه اوس نشي ګټل کېدای، خو د لیکوال په خبره په دې لړ کې اوس هم امید پاتې دي. بلوري په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانه کې د برهانی دین رباني د وژنې سره تړلې په افغانستان کې د سولې د بهیر پاړه اندېښنو ته کتنه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه په افغانستان کې د جګړې په اړه یو مقاله لیکلی چې سه هم پالیسی جوړونکي سیاستدانان او پوهان دا اوس یو نه غټونکې جګړه بولی. خو لیکوال فرناندو ام لوجان چې خپل په دې هواد کې د ځانګړي ځواکونو برخه پاتې شوی وایي چې دا جګړه اوس هم ګټل کې دی شي. د لیکوال په خبره د تیر کال په پرتله افغان پوځیانو تر ډیر حد په سیمه کنټرول ترلاسه کړی دی او زیاتوي د افغان ځواکونو د کنټرول لاندې نوي ولسوالیو لکه ارغنداب پنجوایی او نادی علی کې افغان وګړي واپس خپل کورونو ته روان دي او اوس هر هفته د یرې لامل بندي کړل شوی قبایلی جرګې هم بیا بحال شوې دي. لیکوال د دې خوشبيني په اړه وایي اوس هم د یاغیانو په کنټرول کې ډېرې سیمې دي او ممکنه ده چې د بارنیز واکونو د تک سره دوی بیا د عملیاتو هڅه وکړي. خو لیکوال بیا هم د امید خبره کوي چې د هیواد نه لاس اخیستلو پر ځای دی امریکا داسې حل راوباسي چې د خپلو ځواکونو د ایسارولو سره نه بلکې هغه افغان وګړي چې د هیواد خدمت کول غواړي د پیاوړي کولو سره مسله حل کړي او خپل وسایل دې په دې لاره کې ولګوي. بلخوا په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون رسپانه کې د پخوانی ولسمشر او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین رباني د وژنې سره د راولاړو سنځو په اړه په یو مقاله کې لیکل شوی د نوموړي د وژنې سره د یو شمیر سیاسي مشرانو دغه امید ختم شوی چې غوښتل یې د طالبانو سره د خبرې وشي. په مقاله کې لیکل شوی د طالبانو او د کرزی د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو هڅه چې نوموړي کوله د خپلو سیاسي دښمنانو ملګرو او ځینې همکارانو د خوخي پر ضد یې دا کار کو او دا هم په داسې حال کې چې یو شمیر مهم سیاسي او روحاني مشران چې په افغانستان کې جمهوریت خوندي کول غوښتل د طالبانو د واک د مودې نه پس وژل شوی وو. رسپانلی کې که څه هم رباني د کرزی په انتظامیه تنقید کو خو بیا هم هیله من و چې افغان وګړي به د وخت تیرېدلو نه مخکې د دې خبرې نه ګټه پورته کړي چې نړۍ په دې هیواد کې د امن د راوستلو دلچسپي لري. د رسپانې په خبره نوموړي د افغان ټولنې بېلابېلې برخې را یوځای کولو لپاره د یوې کړې په توګه کار کو چې د خپلې فعاله ډیپلوماسۍ له لارې یې مجاهدین په دې رضا کړي چې د اختلافات باوجود دی د کرزی د حکومت سره ودرېږي. خو د رسپانې په خبره اوس د نوموړي وژنه چې ځینې مهم شخصیتونه یې لپاره کرزی ذمہوار بولي داسې ناممکن ښکاري چې کرزی به د طالبانو سره بیا د سورې خبرې وکړل شي او پرې اعتماد به بیا بحال شي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومک چې پخیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکه
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
تاسې مشال رادیو رې په داسې حال کې چې ویل کیږي په دې وروستیو کې پر پاکستان د امریکا لخوا لګول شویو له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ تورونو د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د امریکا حکومت د شروع په ورځ په پاکستان کې میشت د ترهګري شبکې لشکري طیبه دوه مهم غړي د نړیوالو ترهګرو په توګه اعلان کړی دی. په دې اړه نور حال واشنگتن د مشال رادیو خبريال هارون بچاره کوي.
د فرانس پریس خبری ایجنسی له راپور سره سم د امریکا خزانه وزارت چې په خبره د لشکر طیبه په نوم ترهګره شبکه د پاکستان په خوره خپل تروریستی فعالیتونه تنظیموي د دې په دوو مهمو غړو ظفر اقبال او حافظ عبدالسلام بھٹاوی اقتصادي بندیزونه لګولې دي. باید وویل شي چې د یاد ترهګره ډلې نوم له 2001 میلادي کال راهیسې د امریکایي حکومت لخوا جوړ شوی د ترهګرو شبکو په لیست کې اچول شوی دی. ایجنسی د امریکا د خزانه وزارت د ترهګرۍ او مالی استخباراتو د سانګې د مرستيال سیکرټر ډیوډ کوهن د شورو د ورځې د هغه بیان حواله ورکوي چې وایي دواړه نوموړي ترهګر تنان د لشکر طیبه لپاره د پیسو ټولولو د خلکو د استخدامولو او د غوی د روزنې د چارو د پرمخ بیولو مسولیت پر غاړه لري. نوموړي زیاته کړې د لشکر طیبه د سرتنان په بندیزونو سره د پنخه کولو هدف د دې شبکې د تروریستي فعالیتونو مخه نیول دي. د امریکا د خزانه وزارت د دې ورستۍ پریکړې په ترڅ کې امریکایي اتباعو له دې دوه ترهګرو تنانو سره د څه قسمه لیندین کولو څخه منع کړل شوی دی. د وزارت پریکړه د غراز د امریکا د اجرایوي واکمنۍ دننه د یادو شوو تنانو د هر رقم شتمنیو د تړلو لاره هم هواروي. د امریکا د خزانه وزارت د اعلامیه تر مخه ظفر اقبال د 1983 لسیزی په اخرنیو کلونو کې د لشکر طیبه د اوسنی امیر حافظ محمد سعید د هغه هڅو چې د دې شبکې د جوړولو په موخه پیل کړې وې کلکه ملګرتیا وکړه. وزارت وړاندې وایي چې دواړو ترهګرو تنانو په 1993 او بیا په 1990 کال کې د سعودي عربستان جدې ښار ته سفرونه وکړل. سعود القاعده د هغه وخت له مشر اسامه بن لادن څخه د خپل تنظیم لپاره مالی مرستې ترلاسه کړي. د وزارت په خبره چې په 2010 کال کې بیا ظفر اقبال د لشکر طیبه د مالی سانګې چې د جماعت الدعوا په نوم یادیږي مشري ورپغاړه شوه. د امریکا د خزانه وزارت د حافظ عبدالسلام بھٹاوی پاړوای چې د لشکر طیبه بنسټی خودونکو مشر او د حافظ سعید مرستیال دی. نوموړي ویل شوی چې په 2008 کال کې د ممبئی له تروریستي بریدونو وروسته د حافظ سعید د بند په موده کې د یاد شبکې د لنډمهاله مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. بھٹاوی هم د غراز د ممبئی د ترهګر بریدونو د فعالانو د تربیه کولو په تور تورن ګرځول شوی او ویل شوی چې نوموړي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د لشکر طیبه لخوا د جوړ شو مدرسو د تنظیمي چارو مسول هم دی. د فرانس پریس اجانس په راپور کې راغلی په لویدیس کې زیاتره خلک دا فکر کوي چې همدغه مدرسې یا اسلامي ښوونځي د ماشومانو کچه ذهنونه مذهبي افراطیت او ترهګرۍ په لو مایل کوي. اجانس په امریکا د 2001 کال بریدونو وروسته د یو امریکایي پلټونکي کمیشن د وروستي رپورټ حواله ورکوي چې خبرداري ورکړې د پاکستان د ځینو مذهبي مدرسو هدف په دغه هیواد کې ظالم تونلاري توبلا وده ورکول دي. راپورونه وایي چې پاکستان بیا په دې وروستیو کې پرده لګیدلې له ترهګرو سره د مرستې رونه بے معنی بدلی چې خارجه وزیري هم د تیري نه پورز د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته په خپل وینا کې لدې هیواده لسیمه او لړۍ څخه د ترهګرۍ د نوغي د وستو ډاډ ښکارا کړ. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لرئ، کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ د ته د مشال په سپو کې خپور کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریک دی. 0332 15 33 33 15 1. رښتیا هیر مونږ نشي چې د میسج په سر کې د مشال لیډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
تاسو مشال رادیو ری مخکې تر دې چې تاسو روخانه مستقبل اونیس پروګرام ته ورشو، یو بل رپورت هم درته لرو. د افغانستان لپاره د امریکې پخوانی سفیر زلمی خالدزاد وای په روان وخت کې به د امریکا لخوا د افغانستان په ستونزه کې په پاکستان کې فشار نور هم زیاتیږي. د زلمی خالدزاد سره د زموږ همکار ظریف نظر یو مرکه کړي چې مهمه برخې یې تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای د امریکا او پاکستان اړیکې په روان وخت کې د افغانستان په اړه حساسه مرحله ته داخلي شوې دي. د ازادي رادیو ظریف نظر سره په یو مرکه کې خلیلزاد وای د پاکستان لپاره د امریکا په پالیسۍ کې یو څو مشکلات شته او زیاتوي د په تیر وخت کې امریکا ته په دې اړه ویلي هم وو. خلیلزاد وای امریکا ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ته په سامانونو رسولو کې د پاکستان مرسته ضروری ده. اوس چې کله د امریکا لخوا په پاکستان د اورپکو خلاف د عملیاتو لپاره دباو زیات شوی، دا به څومره اثر وغورځوي؟ زلمی خلیلزاد وای
فکر کوم که د اقل شورای اقتصادی او از نگاه کم شدن
زما په اند په پاکستان کې به اقتصادي فشار زیات وي، لکه د امریکا لخوا به د پاکستان سره په مالی مرستو کې کمی راشي او یا چې په څه شرطونو باندې له پاکستان سره مرسته کول کیږي چې شاندغه هیواد دې تغاړه کیږي چې د امریکا سره په یو ځای کار وکړي. په پاکستان کې به راتلونکو وخت کې د امریکا لخوا د ځینو ګامونو د پورته کولو لپاره دباو نور هم زیاتیږي. په امریکا کې په دې باسون روان دي چې ځینې سیاستوال وایي باید د پاکستان سره په شرطونو اقتصادي مرستې وکړل شي او بیا ځینې داسې فکر کوي چې باید یوازې د په پوځي مرستو کې شرطونه وټاکل شي، ځکه چې د پاکستان ولس په پوځي پالیسیو کې څه رول نه لري.
دا چې په افغانستان کې د امنیت او وضع مخ په خرابېدو ده، افغان مشران داسې څه وکړي چې د خپل ملک امنیت خوندي وساتي؟ په ځواب کې خلیلزاد وایي،
یکی از په فکر ما اهداف حمله‌هایی که شده
لو دغه بریدونو وسلوال طالبان غواړي په افغانستان کې بے ثباتی راولي او غواړي افغان روس او نړۍ ته د ښکار کړی چې افغان حکومت حتی د دې خبرې توان هم نه لري چې د خپل مهم مشرانو حفاظت وکړي، او دا د افغان حکومت لپاره ډیره ضروری ده چې دا ثابت کړي چې دوی خپل کار په سم ډول کولای شي.
خلیلزاد دا هم وایي، په افغانستان کې د قانون بالادستی ډیره ضروری ده او یوازې له دغه سره به په ملک کې د امنیت او وضع ښه کېدای شي. د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د مرحله وار وتلو او له دغه وروسته د افغانستان د امنیت په اړه خلیلزاد زیاتوي، دغه مسله ډیره مهمه ده چې باید پرې غور وشي، او له دې لپاره چې څومره افغان حکومت خپله کارکردګي ښه کوي، هغه همره به نړیواله ټولنه د افغانستان سره د امن په راوستلو کې مرسته
تاسو مشال رادیو اوري او سم روخانه مستقبل اونیس پروگرام لرو. دغه پروگرام تاسو ته منور شاو وړاندې کوي.
سوات سیما چې په خایست کې ورته د ایشیا سویټزرلند ویل کېږي، اوسیدونکي یې د امن خوښونکي او زیاتره په کې تعلیم یافته دي. تیرو سو کلونو کې ترهګرۍ ډیر متاثره کړو، نه یوازې دا چې ګڼ شمېر خلک په کې وجل شوي او جوبل شوي، بلکې سړکونه، هسپتالونه، سکولونه او نورې ودانۍ هم تباه کړې شوي. او دا انساني آفات چې لږ قلار شو، نو قدرتي آفات په کې د تیر کال د سیلابونو په شکل کې لا نوره تباهي راوستله. د ازمیخت په دې ټوله سلسله کې د تعلیم برخه بالکل تباهی ته ورسیده، چې په کې جنکی په خصوصي توګه د تعلیم نه منی کولې شوې. خو که یوې خواته حکومت او نړیوال ورورولۍ مرستندوی کارونه شروع کړل، نو بلې خواته ځایي خلکو هم د خپل وطن بیا ودانولو او پرمختګ لپاره ملا وتړله. د خیبر پښتونخوا حکومت د امریکا په مرسته ستوري د پښتونخوا په نامه یو پروګرام شروع کړی. د دې پروګرام په حق لا د صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته ویل،
دا ستوري د پښتونخوا چې کوم پروګرام دی، دا زموږ چې کوم تعلیمي اصلاحات چې موږ ویل چې دا د هغې یوه حصه ده. زموږ صوبایي حکومت دا فیصله کړې چې په لسم جومات کې یا په یو لسم دولسم جومات کې یا په نهم لسم دی یو یو بورډ نه لس لس کسان چې هغه ټاپټن پوزیشن هولډرز دي، هغوی ته د نهم لسم تعلیم لس زر روپۍ ماهانه، او بیا یو لسم دولسم کې کوم ټاپټن په هر یو بورډ کسان دی، هغوی لپاره پنځه لس زره ماهانه دا د غیر پر وظیفه چې کومه ده مقرر شوې. دا د غیر پر هم چې لکه دا قدیم معاشره کې په دې وطن کې سالم مقابلي رجحان پیدا شي.
د دولسم جماعت د دیورستیو نتیجو په ورځ د پیښور تعلیمي بورډ کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه،
دا د ډېر جتر خوشاله خبره چې نن زمنګا خويندو یعنی زمنګ بچانو پوزیشن نو واغستو دا بیا پاغه صوبه کې چې په کومه صوبه کې تاسو ویلې چې ډېر باج خلک داسې چې هغه جنکو یا د خزو په تعلیم باندې غیر کاوتونه چې غیر مشکلات پیدا کوي. حقیقت دا چې دا غیر د پاره ډېر خرمه سي چې څنګه ما چې خبرو کړه، زه دا غنم چې دا د خلکو په مخ باندې سپېړه ده. کم خلک چې په یو ناکام سازش او کوشش کې روان دي چې هغه بچیان یا هغه خزو زنانه د تعلیم نه منه کی، دا زما یقین دا چې ټول دنیا ته یو میسج دی، دا خلکو ته میسج دی چې هغه په دې وطن کې تعلیم او د شور دشمنان دي.
د لسم او دولسم جماعت د نتیجو کې چې جنکو د پښتونخوا صوبې بیلابیلو بوډونو کې اول نمبر واخیسته، نو د سواد د ټولو نه ډیر زپل شوې تحصیل ماټه جنکې هم دغه مقابله کې د چانه وروسته پاتې نه وي. د دوی د حوصله افزایل لپاره سورز وړاندې منګوره کې د یوې دستوري پر مهال د سواد تعلیمي بورډ د لسم او دولسم په بیلابیلو سانګو کې په نتیجو کې په اول نمبر راغلي شپږ څلوېښت طالبانو ته وظیفه ورکړې شوې. سواد کې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دغه دستوري ته ورغلی او هلته یې د پښتونخوا د ستورو سره خبرې کړې. دوی وایي،
زما نوم شکیلا محل دی، زما 805 مارکس دي. جی ما اوس په ګرز ډیګری کالج سیدو کې داخله واسته فرسٹ ایئر سټوډنټ یم، او په دې باندې جی زه ټیچر جوړېدو غواړم، ځکه چې د ثابت کم ماحول چې هغه کې راځي ټیچرانو له لاسه، ځکه چې یو طبقه داسې نه دي چې تاسو سبق ونه وایي او یو فیلډ ته ووځي.
جی زما نوم نایلا محل دی، او زه د سینټینل ماډل هائی اسکول سید شریف نمبر 1 نه
دا ولنی سکول نه ما میٹرک پر کے ایگزام کے سیکنڈ دویم پوزیشن واسطو
زمانم بی بی روحین نے زدا دا دا گالے ریم او سبق میں میٹرک کالج کے لے اول اول حالات دے زیاد خراب مونگا چ براتلو پگاڑی کے نو زے بزے چ پوسلو مونگا بی دختنگولو بیا واس پر اخر کے برابر شیو دے دی بانی بلاستر خرچہ کوما او دا چ سکول کی سل ضرورت راضی ادا کی کرتاو
زمانم بشرا ہدایت تے او گورنمنٹ گرل سکول چار باغ سات نہ بلانگ کوما او ما تھرڈ پوزیشن اور الگ استے دے ٹاپ 10 کے قدم تے نے ملاو شیر منگ تے بیا ډیر زیات ڈیفیکلٹیز رات لو پ دے روان دور کی سکے چھ منگ بیا زوس اسلامیہ کالج کی میں ایڈمیشن اگستے دے نو ال تزوس فل فریلی یما او زما ہر سر ډیر زیات صحیح ہاسٹل فیس او میس فیس ایڈمیشن فی ہر سر زما فری شو او ز ډیر زیات خوشاله ام د ډیر زیات مشکور ام زکہ چھ دمنگ لدا دونا آنر رکھو او سرکاری سکول لے دونا د غور کو عزت
په دې جنکو کې فریحه علی هم شامل ده چې د ګورنمنت ګرلز هایر سیکنډري سکول ماټا کې په ساينس ګروپ لسم جماعت کې په اول نمبر راغلې ده د خپلې کامیابی په حق لوي
زمونږ ټیچرز اول پسره دا اوډي شکریا هغه زموږ سره ډیر مهنت کړل بیا زمامو رپل بیا ما په خپل باندې ډیر مهنت کړل سټډي وړ ډیر کور سپاور او خوارات خراب بیا هم هغه کې هم ځان سټډي کول بیا چې سکول نه سٹارټ بیا هم خپل سټډي کول خو کوشش وو چې موږ پوزیشن واخلو استادان او خپل ټیچرز او مور خپل را دی پر هغه باندې زمونږ پوزیشن نه غي بس دې شکریا
په داسې حال کې چې په سوات او په تیرا مټه تحصیل کې ترهګری د حد نه زیاته شوه په جنکو د تعلیم لارې بندې شوې نو دوی څه احساسول فریحه علی په دې پوښتنه وویل
دا دا دغه خو نو چې مستقبل کې ولا کمنګ نو ژوندۍ پاتې شو کنه او ما بیا خپل بوک شو دا کور کې بنا سو کور کې خپل خویند له دونه سبق وي خپل سټډیو دا می جاری ساتل نه دا منګه وي دا به دې باندې کې دوا هم کوله چې حالات خوشي بس خپل سبق وی او دا الله نه بل دوا کول نه
نو موري وای د ژوند امید یې په ختمې دوه او داسې محسوسول لکه چې دنیا بس هم دومره وا خو چې سکول یې آزاد شو نو لکه چې ژوند کې یې رڼا راغله
نو ډیر بس شانت ښکاری دو اول ځل مونږ سکول ته تلو سکول بند شه او نو اول ځل چې مونږ سکول ته لاړ ډیر بس شانت ښکاری دو بس شان محسوس کړه چې څنګه سکول نه کولا شو دا څنګه حالات یو دم بیا خوشو ډیر خوشاله خپل سبق خپل ټیچر ټول سکول ته ډیر خوشاله او ډیر نړیم خو
فریحه علی د میډیکل ګروپ لپاره په یو لسم جماعت کې داخله اخیسته د نوموړې پلار احمد علی وای په سیمه کې چې کله امنیت ډیر خراب شو خلک کډه په سر او در په در شو نو دوی په دغه حال کې هم د بچو تعلیم په سناسه ډول جاری ساتلې وو نوموړې وای
چې کله دغه شروع شو نو د خاول جو په دې جنکو باندې غټ اثر پیوته او دې د ملک نه منګل کا دغه کړو په سکول نه بند کړو سکول نه وال وځول روان کړو او منګه دا جنکې ټوله په کور شو لکه عدالته بده موږ په کور کې لګلګ سبق په خپل باندې وي او بل څه ذریعہ نه نو دې دا کال بالکل ضایع شو بیا چې کله حالات خراب شو جی نو منګه د دې سوات نه وته او پاټک کې اوسېدو نو الته کوم د دې سکولونو د دې پروګرام نه بلکې موږ دومره تنګ چې د خزو تعلیم علی او خرچ کړو په هغه باندې په اٹک کې په هغه کې د خپل کوړمې ساتلې او خرچې وکولې د سکولونو د داخلولو حالت زمونږ دا دغه نه و نو بیا چې دی کله د حالات رالو په اجراغه او د ملک قبضه کو طالبان سنه سو وزغلول نو موږ بیا رالو او دلته دیواره بیا په دې ګورنمنت سکولونو کې داخل کړو نو دې خمینت کاو او موږ وسرم کاو د سکول استادانو د سکول ایڈمنسٹر او د ټولم خو مهنت شروع کو دې په نام کې د سکول ټاپ کو بلسم کې یو ځل بیا ټاپ کو
احمد علی زیاتوی چې حالات خراب وو نو د سیمې د نور خلکو په سیر د دوی کورنۍ هم د لوی عذاب نه تیرېدله
دا جی په کور کې بجرندنه استو خپا او جړل و بلکې هر وخت به دا خطر و چې اوس په طالب را کړ نو زی او اوس په را پکې لسک تنا او شل تنا نو زی نو د رزق نه وتی او د خوراک نه وتی او رنگونه جړشي او وچ کلک شي او سبق خو سبق پاتې او د مرګ او د خپل عزتي یره او ډیر سخت حالاتو کې پاتې شي او لکه د نن ورځې پورې هغه احساسي کمتري او هغه زورنه او تشته او هغه یره په کلاشته هغه کم د دې کې کم چالاکی او کم تکړواله هغه نیم پنیم اوس هم بدی کې نشته نو اس دې کم سکول کې موږ داخله کړی دی او کم تاسو حوصله ځای زمونږ وکړی دی نو اس دې سره اوس اغلو کټي خشوي دي او خپل سبق هم او ډاډ شیم دی او زم سکول لم زی گاډو تم خيږي او د سکول گاډي ته په مين زین مخکې خو دې د کور باندې شوته خو جدا حالات او خو د داسې حالات چې داسې په تاریخ کې په دنیا کې چا سره نه شوی لکه زمونږ داخله سره چې شوی
دا چې په سیمه یې دا مصیبت ولې راغلی وو او په مستقبل کې د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دی په دې پښتنه نوموړی وای
چې تعلیم عام شو دا د جاهلیت د ناپوهانو خلکو کارونه د ټوپک د جاهل او د ناکاره سړي شی دی او د هوښیار او د قابل د تعلیم یافته سړي کار چې دی هغه قلم راغستی دی او په قلم کې ډېر زیات انصاف دی په قلم کې پوهه ده په قلم کې هوښیارتیا ده د قلم سړی غلط کار نه کوي دا د جاهلانو د ناپوهانو خلکو کارونه او هغو دا کارونه کول او موږ به کوشش کوو چې زموږ بچي ټول تعلیم یافته ښه تعلیمونه وکړي او څه واریو نه دی خطاجي هر څه برابر دی الحمدلله
احمد علی وای چې د سیمې د زیاتره خلکو مالی حالات ډیر خراب شوی دی د خیبر پښتونخوا د حکومت د دې ګام له وجې به ډیر قابل ماشومان د خپل تعلیم سلسله جاری وساتل شي نو مولوی د خپل لور په کامیابی کې د هغې د استادانو او پرنسپل د کردار ستاینه هم وکړه د ګورنمنت ګرلز هایر سیکنډري سکول مټا پرنسپل مس حمیده بیگم راته د خپل سکول په حق لا داسې ویل دا چې د سکول د کامیابی راز یې څه دی په دې پوښتنه حمیده بیگم وایي د ګورنمنت ګرلز هایر سیکنډري سکول پرنسپل مس حمیده بیگم زیاتوی په سیمه کې د ترهګرۍ مصیبت د تعلیم د نشټوالي او د مذهب په صحیح مقصد د نه پوهېدو له وجې راغلی وو د حکومت لخوا د وظیفو ورکولو په دستوره کې د سواد د تعلیم د سانګې مشر دلشاد بیگم هم برخه اخیستی و نو موړی وای دا پروګرام د ټولو طالب علمانو لپاره ګټور دی خو د سرکاري سکولونو طالب علمان او په خاص توګه جنکو ته به ډیره ګټور رسوي
دشره دا ډیر هیلپفل ده د یوپ ایجوکیشن کې ځکه چې د جنکو په ایجوکیشن مور پلر هغه دومره هغه کنسنټریټ کوي نو موسلی د غاچی نه غاله کانت امپورټنس ویلاویږي الکان اکثر په پرایویټ کې جنکه په ګورنمنت کې نه در ټول سټوډنټس لپاره اون د هول یو خبره ده دا سپیشلیزم د سواد لپاره ا په کار چې د شانتي څنګه چې د سټوډنټس انکرج شو زموږ یو ورور وی چې ټیچرز او هډز دیم انکرج شي ځکه چې هغه پاغو کې ملکوټي هغه جذبه راشي هغه انتوزیازم پکې پیدا شي نو ټیچرز به هغه شان ښه کار کوي هډز به هغه نه ښه کار کوي
په دې موخه د خیبر پښتونخوا د حکومت له اړخه د ځنګلاتو صوبایي وزیر واجد علي خان د پښتونخوا استورو ته د وظیفو چکونه ورکړل نو مولي د دې پروګرام په حق له مشال ریډیو ته ویل
د تعلیم د مخکې بوتلو لپاره داس کې موږ شو کړی ستوري پښتونخوا او دلته چې سره ستوردان د غریزه د غبنډې د کمزوري معیشت اکانومی خواندانو نو چې کوم اکاونت اسکالرشپ میلاو شي هغه ټول به اسلامي کالج کې داخله اخیستل د دې نه پته لګی چې کوم حکومت دا کوم پروګرام شروع کړی دی دا د غریبو بچو لپاره په خص کولونو کې او په خص کالجونو کې د پاره یو ذریعہ ده او ان شاء الله مستقبل کې به دا موږ کوشش وکړو چې دا نو هم موږ زیات کو او نور هم د غریبانو بچو لپاره داسې پروګرامونه سٹارټ کو.
واجد علی خان زیاته کړه حکومت د امریکایي مرستندویا ادارو په امداد د سواد سیمې لپاره یو شمیر نور پرمختیایي منصوبې هم لري چې له وجې به دا سیمه د وړاندې نه هم ډېر ښکلې او پرمخ لاړه شي.
سرکار پروگرام کی د گل او نه پورز